نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. تر شپږ نیمو بجو در سره یو. نن یکشنبه ده، د لړم عقرب 15مه د نومبر میاشتې 16مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ګوزڼ یا پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د دې سازمان په خبره، ګوزڼ یا پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل شوي چې ګوزڼ پکې ختم شوی نه دی. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې د اقلیم په اړه بیړني عمومي اقدام ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په ویلامیه کې ویلي، افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي. ملګرو ملتونو افغانستان شپږم هغه هیواد بللی چې له اقلیمي ګواښونو اغیزمن شوی دی. دا اعلامیه داسې مهال خپره شوې چې نن په مصر کې د اقلیمي بدلون په اړه کنفرانس پیلېږي چې د نومبر تر 13مې دوام کوي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي، افغانستان لا دمخه له پرله پسې طبیعي ناورینونو سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند، معیشت، کورونو او زیربناو ته یې زیان اړولی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوه ډله وایي د سوریې حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندي برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دېروي، او په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي. پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار شوې ده، او تر لسو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ګڼل شوې چې ترکیې او روسیې ورباندې د 2020 کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه، او له مخې په ادلب ولایت د روسیې په ملاتړ پالیسي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کیږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله شوې، د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین پوځي قومندانۍ وایي چې د روسیې یرغلګرو ځواکونو د اوکراین د ختیځ پر ملکي اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څه باندې اته میاشتې تیرې شوې دي. د اوکراین وسلولو ځواکونو د لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د څوارلسو ښارګوټو په اطرافو کې د روسیې حملې شنډې کړې دي. په ټوله کې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځ او جنوب ختیځ کې پر 15 ښارګیو حملې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي چې هیواد یې نوي ارادې T-2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخواني شوروي اتحاد کې ډیزاین شوي دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالینډ، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه له تله مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ یې ورته برابر کړی دی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسلوالو ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخت اړتیا لري. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوي اردې ټانکونه ورکول کیږي، او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالنډ په مالي ملاتړ نوي کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان شوې وې. په لومړۍ مسابقه کې هالنډ وتوانید جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلاديش لوبه وګټله، او هند وتوانید زمبابوې ته ماتې ورکړي. په لومړي ګروپ کې نیوزیلند او انګلستان، او په دویم ګروپ کې هند او پاکستان نیمه پای لوبې ته وتلې دي. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې په ورځ کوربه هیواد استرالیا ته وبایلله، او له دې جام سره یې مخه ښه وکړه. خبرونه مو د ازادي رادیو په نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله کې واوریدل. د روغتیا نړیوال سازمان پر اندېښنه تفصیل اوري چې وایي د امریکا او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې هم پولیو کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو.
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیق کیږي. یو ډېر لوی پرمختګ دی.
د پاسپورت ځینې غوښتونکي وایي د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم د پاسپورټونو د ویش بهیر نه دی پیل شوی.
افغانستان به هر روز به کار خاطر در مورد ریاست پاسپورت امارت اسلامی پاسپورت را دیگه او معلومه ندر چه سبق به ایجاشی دیره مشکلات دیر دیگه.
تاشکل د کانکور په لاسو لوړو نمرو لرونکو کې یو انجلۍ هم نه تر سترګو کیږي. د مسلې اندېښنې پرولي او چې غزنی کې د هیواد د څوارلسو ولایتونو ترمنځ د قوت الرمی لوبې د غوراوي سیالي پیل کړي.
سومیندار مسابقات انتخابي
د دریم دور غوراوي سپړاو د ملي ټیم لپاره د قوت الرمی سیالي پیل شوې. په دغه سیالي کې له 14 ولایتونو څخه تر 100 زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی.
د کرکټ په روان نړیوال جام کې د افغانستان لوبغاړو ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کوو.
کرکټ بورډ باید دا څوک اوسېږي چې دا سلیکشن کمیټه دا څو پټ وټه کې هغه تجربه ولرو.
په اوکران کې بیا د ناامنیو راپورونه ورکول شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پروګرام د راپورونو برخې ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د ګوزان یو پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا بولی. د دې سازمان په وینا ګوزان یو پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې ثبتېږي. بلخو د طالبانو روغتیا وزارت وایي د پولیو خلاف په ورستی کمپاین کې په 22 ولایتونو کې 4 میلیونه ماشومان واکسین سیوی دي. دا هم په ډیره تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولیو په وړاندې افغانستان کې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان د خبره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د پولیو نښې د امریکا متحده ایالاتو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې هم بیا لیدل شوي چې مخکې له پولیو څخه پاک اعلان شوي وو. له پولیو څخه په پاکو اعلان شوي هیوادونو کې د دې وایروس ته بیا راپیدا کېدو اندېښنې داسې مهال ډیریږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې د پولیو خلاف واکسین کې 6 میلیونه ماشومان واکسین کړي او دوی په پام کې لري چې د پولیو خلاف کمپاینونو ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دروستیو کې د اکتوبر په میاشت کې حکومت د پولیو وزارت د واکسین کمپاین تر سره شوې. په یاد کمپاین کې زمونږ تقریبا 22 ولایتونه چې سلسلور نیول سوالي په بر کې نیولې. زمونږ هدف و چې په هغه کې د 6 میلیونه په اندازه باندې ماشومان ته واکسین تطبیق شو.
خاغلی زمان که څه هم ځانګړي نیټه دا نه کړه خو وی ویل چې ډیر ژر به د پولیو خلاف بل کمپاین په هغو سیمو کې پیل کړي چې پاتې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د پولیو خلاف مبارزه کې ونډه اخلي او روغتیايي مسؤلان له خلکو غواړي چې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي چې تر دې مخکې د دې ډلې وسلوال په دې تورن و چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر څنګ یې په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وچی صندوق یا یونیسف مسؤلان وایي پخوا د نامنیو له امله هر کال 4 میلیونه ماشومان له واکسین څخه پاتې کېدل، خو اوس چې په ډیرو سیمو کې جګړه نشته د پولیو واکسین د افغانستان ډیرو سیمو ته رسول کیږي. د دغه پروګرام د رسنیو برخې مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل لا هم نورو اقداماتو او امکاناتو ته اړتیا ده چې پولیو په افغانستان کې په بشپړ ډول له منځه لاړه شي.
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیق کیږي. یو ډیر لوی پرمختګ دی ځکه په تیرو کلونو کې کوم وګورو ډیرې داسې سیمې وې چې هلته به مونږ کمپاین نه سوی تطبیقولی او په هغو سیمو کې د کار کولو اجازه نه وه. نو هلته به تقریبا 3 میلیونه 4 میلیونه پورې ماشومان پر کمپاین کې پاتې کېدل. داسې په افغانستان د پولیو مافي ته ډیر نږدې سوی دی، نو دا هڅې باید لا ګړندۍ شي.
د یونیسف د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک نه دي. په افغانستان کې په 2020 کال کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنی په 2021 کې دا شمېره 4 ته راکته شوه او په 2022 کال کې یوازې 2 پیښې ثبت شوې دي. پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. دا ناروغي د ناپاکه خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي.
د احمد شاه مسعود د قبر د تیږې د تخریب په تړاو خپره شوې ویډیو ته د غبرګونونو په دوام د افغانستان پخوانی ولسمشر له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د مشرانو د قبرونو ساتنه وکړي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو لخوا د احمد شاه مسعود د قبر نړولو اوازې درواغ دي. دا هم تفصیل.
د احمد شاه مسعود د قبر د تیږې تخریب ته د غبرګونونو په دوام د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د تیر جمهوری نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او یو شمیر نورو سیاسي بهیرونو ته دغه کړنې غندنه کړې ده. حامد کرزي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان دښمنان په دا شان ناکامه کړنو سره نشي کولای د په خبره زموږ د ملي قهرمانانو سپکاوی وکړي. پخوانی ولسمشر دغه شان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دا ډول ورانکار کړنو مخه دی ونیسي او د افغانستان د مخاورو د قبرونو ساتنه دی وکړي. د تیر رنگ شوی جمهوریت نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دغه شان کړنې د افغانستان ملي اووالي ته زیان رسوي. بلخوا د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا چې د طالبانو په مخالفت کې د تیر نظام د یو شمیر چارواکو سیاسونو لخوا جوړه شوې د شنبه په ورځ د وی خبر پاڼې په خبرولو سره تور پورې کړ چې طالبانو د احمد شاه مسعود د قبر تیګه ماته کړې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی بیان زبیولا مجاهد، مرستیال بلال کریمی او د دوی د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. خو ښاغلی ټکور د شنبه ورځ ماښام په خپل ټویټر باندې لیکلی و چې د احمد شاه مسعود د مقبرې د نړېدو په اړه اوازې دروغ او بیا ساسه دي. له دې وړاندې د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند دوه بیلابیلو څانګو مشرانو صلاح الدین رباني او عطا محمد نور، د اسلامي اتحاد ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف او یو شمېر نورو سیاسونو دغه موضوع ته غبرګونونه ښودلي و. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې دغه ډول کړنې د طالبانو په وړاندې د خلکو خوځښتونه پراخوي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي شنونکی همایون محتاط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانی ټولنه یو اسلامي او دودیزه ټولنه ده او په کې ځینې منل شوي دودونه او رواجونه هم شته چې په دې جغرافیه کې باید درناوی ورته وشي. له دې ډلې یو هم قبرونه دي.
له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، دا دویم ځل دی چې د احمد شاه مسعود د قبر د تخریب په اړه له پنجشیر ولایت نه راپورونه ورکول کیږي، هغه ولایت چې په دې وروستیو کې ترې د جګړې خبرونه هم راځي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې طالبانو د کندهار ولایت د پخواني امنیت قمندان جنرال رازق د قبر شاوخوا د موټرو په پارکینګ یا تمځای بدل کړی. دا راپورونه هم ورکړل شوي وو چې دوی په بامیان ولایت کې د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري مجسمه هم ماته کړې وه، او دغه شانې د یو شمېر مشهورو شخصیتونو تصویرونه هم په ځینو ولایتونو کې خراب کړي وو.
په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دې ځواکونو لخوا د احمد شاه مسعود د قبر نړولو اوازې درواغ دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر نه دی پیل شوی. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په دې اړه څه نه وایي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
فریده د کابل ښار اوسېدونکې ده، وایي د خپل پلار د درملنې لپاره پاسپورت ته بیړنۍ اړتیا لري. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. فریدي ازادي راډیو ته وویل:
زما پلار زیات ناروغه دی. پاکستانی ډاکټرانو راته ویلي چې په کال کې باید درې ځلې پاکستان ته راولي، خو کله مې چې غوښتل خپل پاسپورتونه تمدید کړو پروسه ودرول شوه. غوښتنه کوم چې ژر تر ژره د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي.
مجید هم د کابل ښار اوسېدونکی دی. دی بیا د ناسم روزګار له امله غواړي له هېواده ووځي او پاسپورت ته اړتیا لري. مجید ازادي راډیو ته وویل:
اقتصاد ډیر خراب دی، زه د اقتصادي بوران سره مخامخ یم. هیڅ کاروبار او داسې وزګار نشته په کابل کې. غواړم چې د افغانستان نه بهر وزم د کار په خاطر. د ریاست پاسپورت د امارت اسلامي پاسپورت باندې کړی دی او معلومه نه ده چې څه وخت به اجرا شي. ډېره مشکلات مې ډېر دي.
د پاسپورت د غوښتونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورتونو د ویش درېدلې لړۍ بیرته پیل کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست بیان نور الله پتمن نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې برخه کې له خبرو ډډه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست میاشت وړاندې په وی خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ درولې. په دغه خبر پاڼه کې دوی د یاد بهیر د درېدو لامل تخنیکی ستونزې یادې کړې وې، او د پاسپورت لغوښتونکو غوښتي و چې تر بلې خبرتیا پورې په تمه پاتې شي. د دې ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ورځني ډول له 4000 تر 5000 پورې د پاسپورتونو د ویش لامل د دوی د چاپ ماشینونو ورسره نور تخنیکی وسایل ورس تر بلې خپل وړتیا له لاسه ورکوي. ورسته له هغه چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي، تر اوسه پورې د پاسپورتونو د ویش لړۍ په مرکز او ولایتونو کې څو ځلې درول شوې ده چې خلک لامل شکایت لري.
په اصل کې چې په تیرو دوو کلونو کې نجونې د افغانستان د کانکور اول نمرګانې وې، ساش کال د کانکور په لسو لوړو نمرو لرونکو کې یوه نجلۍ هم نه تر سترګو کیږي. د شوزو د حقونو فعالان او د کانکور ګډونوالي وایي چې په تیر وکال کې د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونه او د شوونځیو تړل د دې سبب شوي چې زده کوونکي د رواني اړخه وځپل سي او دوی کانکور ته هغه سي چمتووالی چې په کار ده ونه لري. دا هم په دې اړه راپور
د طالبان حکومت د ازموینو ملي ادارې د شنبې په ورځ د کانکور پایلې اعلان کړې چې په لسو لوړو نمرو درلودونکو کې یو نجلۍ هم نه وه. په داسې حال کې چې په تیرو دوه کلونو کې دوه نجونو شمسی علیزاده او سلګۍ باران د کانکور تر ټولو لوړې نمرې خپلې کړې وې. دا چې سکل د کانکور په لسو لوړو نمرو لرونکو کې یو نجلۍ هم نه وه لاملونه یې بېلابېل ښودل کېږي. د کانکور ګډونواله نایله عزیزي چې د ننګرهار کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بریالۍ شوې وایي دا چې ښوونځي تړل شوي وو او نجونو د دولسم ټولګي له لوستلو پرته ارتقا او پازمینه کې ګډون وکړ ځکه د کانکور د مخکخانو په لیست کې نه وي.
ما خپل هیڅ ونه شو کولای چې دولسم ټولګي ولولم او زما کوم ټولګي والي سوي هغه هم ونه شو کولای چې دولسم ټولګي ولولي. خیدغه ستل عمل وسې په کانکور کې هغه سوال نه سي له دولسم ټولګي څخه راغلي ولوم څخه پاتې سو او ومنه شو کولای چې په لاس به ترونه کې ځانونه راولو.
د کانکور یو بل ګډونواله صدیقه وای د خوانځي تړلو په ذهني ډول دومره ځپلې او بیانګیزه کړي و چې د کانکور لپاره لازم تیاری ونه کړ.
موږ روحیا به خراب او کله چې موږ مکتب ته کتل سي مکتب جل کې نه پریدي پانتون نه وسنګ پریدي بیا موږ کوشش وکړو خو نه سو. طالبان هم ډېر لګې رښتیا موږ ته پریخي محدود پانتون نه وو او موږ ونه سو کړی سي کامیاب وسو.
د خزو د حقونو فعال زرقا یفتلی د کانکور په لاسو لوړ نمبر لرونکو کې د جنون نه راتک د خوشنۍ خبره بولی. نو موړې دلایل د طالبانو لخوا وزه شوی محدودیتونه بولی چې جنونی بیا انګیزه کړي او د درس ویلو روحیا ریاخسته ده. هغه ازادي رادیو ته ویل
خب یکی از عوامل امام
یو لامل د طالبان له خوا له خدو سره تاوتریخوالی او د یغوی حقونه ریاخستل دي. له بعد مرغه طالبان ورستر بلې پنجونو او خدو محدودیتونه او فشار نه ډیروي. دا پرنجونو تاثیر کوي او له غویا د زده کړې دوام انګیزه اخلي
از دخترها سلب میسازه.
هغه یفتلی زیاتوي کده جنو خوانزي همداسې تړلې پاتشي او پر خدو د طالبانو محدودیتونه دوام وکړي پراتلونکو کې بنجونی په کانکور ازموینه کې ګډونونه شیکولای. سکل په کانکور ازموینه کې 1,16,000 ډیرش تنو ګډون کړی وو چې د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو لمخې 15 سلنه انجونی وي. که څه هم سکل په لاس ولوړو نمرو لرونکو کې انجونی نه وي خو د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالقدیر خاموش ازادي رادیو ته وویل چې د الهام په نوم د هرات ولایتي وزده کوونکو پنجونو کې تر ټولو لوړې 340 نمرې اخیستې دي چې د هرات پوهنتون د مالجوي ته پوهنځي ته کامیاب شوې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوسم یو نړیواله مسله د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د اوکراین حکومت له روسیې سره خبرو ته هڅوي. په اصل کې چې د جګړې د سولې حل خبري کیږي وایي چې د شوروي اتحاد مهال نوی چانکونه چې امریکا او هالند ترمیم کړي او زیاتونی پکې کړي د چک جمهوریت لخوا ورسپارل کیږي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ولسمشر جو بایدن اداره د اوکراین مشان تشویقوي چې له روسي سره خبرو اترو ته تیاری ونیسي. روټرز خبري اژانس د واشنگټن پوسټ ورسپانې د راپور لمخې ویلي چې له اوکراین څخه غوښتل شوی چې په عمومي ډول له روسي سره په خبرو کې خپل ګډون رد نکړي مګر دا چې ولادیمیر پوتین له واک لري شي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا تر اوسه پورې د واشنگټن پوسټ د راپور د تایید یا رد په اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د دفاع وزارت وین دوی ویلی چې کرملین د جګړې شدت ورکولو ته دوام ورکوي. کرملین حتی پر اوکراین د هر اړخیز جنگ تر پیلولو مخکې له اوکراین سره جدي خبرو ته لیوالتیا نه شوده. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې هیواد ته باید د روسیې پر ضد د جګړې لپاره د شوروي په مهال ډیزاین شوي نیوي T-2 ټانکونه ورکړل شي. زیلینسکی پر خپل ټویټر پاڼه په دې خاطر مننه وکړه. ویل موږ د زړه له کومې د هالند د امریکا د متحدو ایالاتونو او چک جمهوریت منندوی یو چې د T-2 ماډل نوي ټانکونه چې موږ ورته فوري اړتیا لرو مشتراکوي. د همداراز لیکلي چې د اوکراین پوځ مخ په وړاندې روان دی او د وسلې ته اړتیا لرله. تر دې یو ورځ وړاندې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وویل چې د چک جمهوریت له لوري اوکراین ته نیوي ټانکونه ورکول کیږي. د دغه وزارت په وینا دا ټانکونه د امریکا او هالند له لوري ترمیم او زیاتونې پکې شوې دي. د پینټاګون یو ویندوی وویل د دغو ټانکونو ځینې باید د دسمبر تر پایه اوکراین ته ورسیږي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ بشل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسېده. تر لوبې وروسته لوبډل مشر محمد نبی استعفا وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې غواړي له دې وروسته د یو عادي لوبغاړي په توګه کار وکړي. د سږ کال شل اوریز نړیوال جام ته چې د کرکټ ډیر مینوال په تمه وو او ملي لوبډلې د شو لوبو هیله درلوده نه هیلې سوي دي. دا تفصیلي راپور پر همدې مسئلې دی.
نو ټول غوسه چې د یوازنی زمره کرکټ بورډ ته ځکه کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې دا سلیکشن کمیټه
دا د کرکټ مینوال سید احمد د اورسکان اوسیدونکو دی. وای د افغان ملي لوبډلې ناکامي دا نه ده چې خلوبنه کوي، بلکې دا د کرکټ بورډ تیروتنه ده چې مناسب او با تجربه لوبغاړي په لوبډلې کې نه انتخابوي. هغه د کرکټ بورډ پر غوروي کمیټي غوسه دی.
نو ټول غوسه چې د یوازنی زمره کرکټ بورډ ته ځکه کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې دا سلیکشن کمیټه داسې څوک وټاکي هغه تجربه ولري. وسکه موږ ته د کیر لوبته نو په زیات کچه باندې د اکثره لوبغاړي داسې و چې هغه د دې لوبي کول ورچار نه درلوده.
لکه د هره د کرکټ یو بل مینوال کمال الدین چې د لوبي له پیل په ډیر شوق تعقیبولې وایي که څه هم افغان ملي لوبډلې هڅه وکړه چې افغانانو ته به د سختو شرایطو کې خوشحالي راوړي خو بریالي نشول. کمال الدین هم د لوبډلې د پرله پسې ماتو پړه پر کرکټ بورډ اچوي. وای کرکټ بورډ داسې کړنې درسره کوي چې د لوبغاړو روحي ورسره کمزوري کیږي.
تر ډیره فرې کوشش کوي په کرکټ بورډ کې هغه لاسوهنې چې کیږي هماغه د دوی روحیا ډیره ځپلې ده. دغه تر څنګ دغه روانو حالاتو کشمکشونو په هیواد کې دغه بد وضعیت د خپل د لوبغاړو پر روحیا باندې ډیر تاثیر کړی دی.
د خپل رسنۍ وو ډیری کارکونکي هم نیوکه کوي چې افغان لوبډلې له تمی خلاف لوبې وکړي. دا خنفزل هډوال په نوم یو تن پر خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ په لوبغالي کې د هغې افغان نندرچی انزور خپور کړی چې د لوبې له بایللو وروسته ژاړي. د فیسبوک د کارون کلیکلی دا انزور دی د افغانستان په غرونو غونډیو او دیوالونو رسم شي. هغه لیکلی چې لری د اوخکو قدردانی کوي. دا پرونی لوبې له پای ته رسیدو څو شیبې وروسته لوبډل مشر محمد نبی ساحل پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل نړیوال جام اسموګ لپاره هم پای ته ورسید. پوهیږي چې د هیوادوالو د تمې سره برابرې لوبې ونه کړي او زیاته کړي ده سسو ټولو په څیر زه او ټول لوبډل هم خفه او غمجن یو. اغلی نبی د کرکټ بورډ د غوراوی له بورډ سره د اختلاف یادونه کړې ویلې دي. په نړیوالو سیالیو کې د ورلد لوبډلې پاړه د او د کرکټ بورډ د غوراوی کمیټې ترمنځ د نظر د یووالي د نشټوالي لکبل د لوبډلې انډول زیانمن شوی و. د کرکټ یو بل مینوال د کندهار اوسیدونکو عثمان هم په نړیوال شلوریز جام کې د لوبو د بایلو لوبړه پر کرکټ بورډ اچوي.
هغه لوبغاړي چې هغه ډیره تجربه لري سابقه لري دغه نظریات ته عدم توجه ده. شو مثال لوبډل مشر محمد نبی د ولې شاغه په دې ورستی کې استعفا وکړه. الاتی هم دغه ودو ویل چې د کرکټ بورډ په داخل کې عدم اعتماد د نظریات ترجیح یا اهمیت نور کول هغه څه و چې د استعفا وکړه.
د کرکټ بل مینوال فرید احمد بیا د افغان لوبډلې ماتې په هغه لوبغاړه چوي چې نور د لوبډلې لپاره د هغه خبره ګټور نه دی. هغه وایي په لوبو کې اسوانو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
پورې لوبغاړو لرو نوي لوبغاړو لرو چې وت هیڅ چانس نه ورکول کېږي. لوبولو چانس نه ورکول کېږي چې هغه ولوبېږي. پر ځای دغه لوبغاړي لوبول کېږي مثلا لکه حضرت الله زازی دی یا دغه تر څنګه عظمت عمر زی دی. دا هغه لوبغاړي دی یو شمیر داسې نور هغه لوبغاړي دی چې هغه هیڅ د لوبېدو توان ور پکښ نه.
عبدالباسط مومند د کندوز اوسیدونکو دی. هغه وایي په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبغاړي د بیټنګ لستونز سره مخ وو او بل دا چې د استرالیا موسم هم زموږ لوبغاړو سره یاري و نه کړه نو ځکه مو پرله پسې ماتې وخوړې.
سلیقې انتخابونه وو
بل منج دی بیٹنگ مشکل لرو دی بیٹنگ کې منګه سم لوبغاړي درته انتخاب کړی نه و امدام یا وستون زکیږي سه منگا نریوال جام کې وبایل خو بیا هم منگا دولو به لباران لکبل منګ ته فرصت دی ورکوي نو شې منگا لوبه وکړو.
خو آیا د خلکو د غنیو کې په کرکټ بورډ او پر غوروي کمیټي پر ځای دی د کرکټ د چارو پو او مبصر قسم الله هلال راته په دی اړه داسې وویل
ډیره نیوکه هم ده چې زین لوبغاړي د فټنس تونز لري هغه په لوبډله باندې بوج کیږي او هم دا ډول ځینې هغه لوبغاړي چې ښه نه دي ځلېدلي په لوبډله کې ورته ځای ورکول شوی ده هغوی باندې نیوکې کېږي چې دغه لوبغاړي بیا په لوبډله کې وانچول شي چې دا دواړه ښې نیوکې دي او په دې نیوکو سره زموږ لوبډله لا ښه جوړېدای شي د راتلونکو سیالیو لپاره. نو کرکټ بورډ باید د خلکو نیوکو ته په ځواب کې د راتلونکو سترو سیالیو لپاره داسې لوبډله برابرې کړي چې تر دې خو ځلې یو دغه نیوکه بیا تکرار نشي.
د کونړ اوسیدونکو حکیم نصیب بیا له کرکټ بورډ غواړي چې د لوبغاړو او کپټان په ټاکلو کې دقت وکړي.
کرکټ بورډ نه مغوښتنه ده چې پاینده کې کوم کپټان ټاکي نو هغه تری پوره صلاحیت ورکړل شي او هغه لوبغاړي باید چې انتخاب شي چې هغه واقعا لوبه کولای شي.
په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبو پای ته رسیدو وروسته خلکو پر کرکټ نیوکه کوله چې دغه سیالیو ته پوره چمتو لوبډله او خل لوبغاړي نه و ورلیګلي. خو آیا واقعا ستونزه همدا و چې افغانستان پر لپسې مات شو؟ دا کرکټ د چارو پو مبصر قسم الله هلال راته په دی اړه داسې وویل
لنورو غټو کرکټ بورډونو سره د دې ښې اړیکې نه لرل دي چې همیشه زموږ لوبډله په ډیر وخت کې فری وی یو هغه ایونت سي هغه سیالۍ چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري برابرېږي پاغه کې افغانستان برخه خلی پاغه سیالیو کې لوبيږي خلاګه خواته افغانستان زینو هوادونو سره چې په کار د سیالۍ تر سره کې هغه سره سیالۍ نه لري بل خصوص هغه سترو لوبډلو سره چې د نړۍ په ساته غوړه لوبډلې دي هغه سره موږ د سیالیو په جوړې دوه باندې نیو موافق شوی.
د غنی وکی مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره هم شریک کړي خو د دې راپور تر خپرېدو پورې هغه اسموګ تغي پښتنه ته سواب را نه کړ. دا 2022 کال په شلوریز نړیوال جام کې افغان لوبډله په اول ګروپ کې د نیوزیلند، انګلند، استرالیا، سریلانکا او ایرلند سره مخ وه چې ایرلند او نیوزیلند سره لوبې د باران لکبله لغوه شوې او د پاتې دریو نورو لوبډلو څخه ماتې وخوړله. د افغانستان ملي لوبډله به د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې د سریلانکا سره د لوبې ډګر ته ښکته کیږي او په دې لړ کې به درې ورځنۍ لوبې وکړي. دا نو اوس د کرکټ بورډ د غوروي کمیټي پورې ده چې د ورځنۍ لوبه ته څه ډول یو لوبډله انتخابوي.
بیا هم د سپورت لنړۍ غزنی کې د هیواد د څوارلس ولایتونو ترمنځ د قوت لرمي لوبې د غوروي سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د قوت لرمي فدراسیون مسؤلان وایي چې په دې سیالۍ کې به څه باندې سل ورزشکاران ګډون کوي. دا لوبه له هغو نویو لوبو څخه ده چې د لومړي ځل لپاره په لبنان کې کشف او اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ له اتیا په زیاتو هیوادونو کې ترسره کیږي.
قوت الرمی
ورزشکاران را هر چی سریتار
دا د هغه لوب نوم دی چې درېم پړاو سیالي د تلی په 14 منټه په غزنی کې پیل شوی. دغه سیالي د هیواد د 14 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ کیږي او څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د قوت الرمی فدراسیون مسؤلان وایي دغه سیالي په دې مخه پیل شوی چې په هیواد کې دغه لوب تکړه ورزشکاران ملي ټیم ته لاره پیدا کړي، د یاد ټیم غړي توپ تر لاسه کړي او بیا دغه ورزشکاران د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې ولوبیږي. په افغانستان کې د قوت الرمی فدراسیون بنسټ ایښودونکی او رئیس علي شاه محمدي وایي په ولایتونو کې د دې سیالیو له پیلولو څخه مخه د ورزشکارانو هڅول دي چې دغه لوبه هم کړي او په هیواد کې ملي لوبډلې ته غوره څیرې وروپیژندل شي.
سومین دور مسابقات انتخابی
د دریم دور غوراویز پړاو د ملي ټیم لپاره د قوت الرمی سیالي پیل شوی. په دغه سیالۍ کې له 14 ولایتونو څخه تر سلو زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی چې په 15 ورځو کې به تر سره شي.
په دغه سیالیو کې د غزنی ترڅنګ له کابل، میدان وردګ، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، کاپیسا، بلخ، زابل، هرات، فراه او کندهار ولایتونو څخه څلور پاسه سلطنو ورزشکارانو ګډون کړی. بل لورته بیا د قوت رمی ورزشکاران په هیواد کې د دې ډول سیالیو په لار چولو څخه خوشی شوی. ل کابل څخه راغلی د یاد لوبي ورزشکار علی جان رضایی ازادي رادیو ته وویل دغه لوب نوی افغانستان ته راغلی ده. نوموړی وایي دغه لوبې ته یې ښه تیاری نیولی دی چې ښه وځلیږي، د هیواد او نړۍ په کچه بریاوې خپلې کړي.
دو درې میاشتې کېږي چې د دغه لوبې لپاره مې تیاری نیولې. خوشحاله یم چې د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه سیالۍ ترسره کېږي. غواړم چې خپل بیرغ د لوبو له لارې په نړۍ کې وځلوم.
د قوت رمی لوبه په افغانستان کې یو له هغو نویو لوبو څخه ده چې د لومړي ځل لپاره په لبنان کې کشف او اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ له اتیاو څخه په زیاتو هیوادونو کې کیږي او د قوت رمی نړیوال فدراسیون غړیتوب لري.